पलवशा।
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزر ٹھکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کے چی کبی کم پختنے ہم لطانا ہم لمانا راتا غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدون کو پا پلوشه که موز فرخنده وزیر هرکلی کهوم ده طولو اول رازو ده ریپورت تا. پا آذربایجان که تیر اونه پولیسو ده یوی دیارلس کلنی جنه واده پا روسته شیبه که چه طول تیاریانی سر تا رسیدلی وی ودرو. ده آذربایجان ده کانون لمخ یو جنه پا اول لسو کالو که ده واده کولو اجازت لری. ده غلطه سیرون که وای ده کم عمره جنه کو ودول ده جنسی کاروبار لپارا کاچاک تا هم لار برابروی او نور مسئله هم پیدا کوی. پا ده اڑا ده مشال ریڈیو ده ازری سانگی ده خبریال گلنار نوروزوا ریپورتر تا حسیبه شهید وړاندې کوي.
د آذربایجان په شمالي ښار گنجا کې د آیتان نومې وړې نجلۍ د واده تیاریانې بشپړ شوې وې. نکریزو شپه یې تېره وه، کور کې مېلمانه راغونډ شوي وو او په لاسونه یې نکریزې وې چې پولیسو د واده ولو نه منع کړه. دا یوه دیارلس کلن نجلۍ وه چې دېرش کلن سړي ته په نکاح کېدله. په گنجا کې د پولیسو مرستیال مشر الګر بالا کشیوف په دې اړه وویل چې د واده په سبا باندې دا وړه ناوې له زوم سره ترکیې ته روان وو.
د واده ټولې تیاریانې پوره شوې وې. لږه شیبه کې جینۍ نکاح کېده. کله چې مو د واده بلنلیک ولیده نو معلومه شوه چې جینۍ دیارلس کلنه ده. نو دا مو تاڼۍ ته راوغوښته چې دا واده د قانون خلاف دی. موږ ته دا هم پته ولګېده چې دوی ترکیه ته د سفر کولو نیت لري. موږ نه پوهېدو چې دوی ولې ترکیه ته تلل.
د آذربایجان قانون له مخې یوه نجلۍ په 19 کلنۍ کې د واده کولو اجازه لري او یوه سروې ښیي چې په نسبي توګه نجونې تر 28 کلنۍ پورې د واده کولو انتظار کوي. خو په دې هېواد کې د قانون پلي کوونکې ادارې چارواکي او د بشري حقونو فعالان وایي چې په آذربایجان کې د کم عمره نجونو د ودېدو شمېره مخ په زیاتېدو ده، چې ان 12 کلنې نجونې هم واده کولو ته اړیستل کېږي. انتقاد کوونکي وایي د دې یوه وجه په آذربایجان کې د غربت زیاتوالی کیدای شي. آیتان چې د خپل اصلي نوم له اخیستلو یې ډډه کړې، مور یې وایي دا یې ځکه د ګاونډي کلي دېرش کلن سړي ته په نکاح کوله چې شتمن وو او د لور د خوندي راتلونکي ژمنه یې کړې وه. دا وایي په خپله یې هم په دیارلس کلنۍ کې واده کړی وو، خو نه خپله آیتان او نه یې مور دغه زوم لیدلی وو. د آیتان مور په ټیلیفون باندې د خپل دلور هوکې کړې وه. د آیتان مور په خپلو ګاونډیانو او تربورانو تور لګوي چې پولیسو ته یې د نه لورېدنې له وجې حال ورکړی دی. په آذربایجان کې د ښځو په برخه کې د یوې نادولتي ادارې چارواکې زینا لووا وایي د کم عمره نجونو ودونه ناسمې پایلې لري او خاوندان یې له دغو نجونو نه بیا ځینې وخت ناوړه ګټه هم پورته کوي او دوی له خطر سره مخ کیږي. زینا لووا وایي اکثره وړې نجونې چې واده شي د ژوند تجربه نه لري او نه هم د کور په سنبالولو پوهیږي، نو بیا دا واده ژر مات شي او بیا نورې ستونزې وزېږېږي. نو دغه نجونې د هغو خلکو منګولو ته ورشي چې د جنسي کاروبار لپاره ښځې قاچاقوي. د تیلو په دغه شتمن هېواد کې د لوږې او بېروزګارۍ د زیاتېدو سره د جنسي کاروبار لپاره د ښځو د قاچاقولو پیښې هم زیاتې شوې دي. په 2010 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو رپورټ کې راغلی وو چې آذربایجان د جنسي ګټو لپاره د ښځو د قاچاق په یو مهم ځای بدل شوی دی او د دې هېواد ګڼ شمېر ماشومانې او مېرمنې په عرب اماراتو، ترکیه، روسیا او ایران کې د جنسي مرئی په توګه پلورل کېږي.
پلوشه
حسینه ګل تنها چې وای دا ډېره وړه وه، شاعري شروع کا او پر دې هم نه پوهېده دا چې سلیکي دغه سمانه لري او کنه. د شعرونو لومړی کتاب یې شپون شپول او شپېلۍ وو چې له هغې وروسته یې د شعر او نثر نور کتابونه لکه لمانه مه بیلېږه، دا هم هغسې موسم دی او د افسانو نیمګړی کتاب شامل دي. دا چې ولې د پښتنو په ټولنه کې ښځې ډېرې کمې د شعر او ادب لور ته راغلي دي، حسینه ګل تنها یې مشال ریډیو ته ځوابوي.
زما په خیال تاسو به زما د دې خبرې سره اتفاق کوئ چې د پښتنو ټولنه چې کومه ده یو قبایلي ټولنه ده او ډېره زیاته روایتي هم ده. نو په دې وجه باندې کېدای شي چې پښتنو مېرمنو ته دا مشکلات وو د رسمو د رواج د دور د دود د ستور او لکه د دې سیزونو چې هغه دې سیس کې ډېر مخې ته رانغلي. خو بیا هم که تاسو زموږ تاریخ وګورئ زموږ لرغونی تاریخ چې کوم دی نو هغې کې پښتنو مېرمنو خپله برخه خامخا شامله کړې ده. زموږ ولسي ادب که تاسو وګورئ زموږ ولسي شاعري چې د ټپه خصوصا دا زموږ د ښځو میراث دی. نو په دې حواله باندې موږ دا خبره کولی شو چې په پښتو ادب کې خاص کر په شاعرۍ کې د زنانو برخه د ډېر وخت نه را روانه ده. خو لکه باقاعده توګه باندې شاعران ادیبان په دې وجه باندې میدان ته نه دي راغلي چې خود تعلیم کمې دی، بل په خلکو کې د شعور اګاهي دومره نشته. د دې سیستم لکه په ښه نظر نه ګوري. نو په دې وجه باندې کېدای شي چې دغه مسایل چې پښتنې مېرمنې لکه دې لارې ته نه دي پرېښي.
ستاسو په خیال یوه وجه دا هم کېدای شي چې ډېرې ښځې شعرونه لیکي او یا داسې افسانې یا نور څه، خو هغوی کتابي شکل ته نه راړوي نو هغه د خلکو مخې ته نه راځي بیا.
بالکل، داسې زموږ ډېرې زیاتې زنانه شته دي لیکوالې چې هغه اوس هم د وخت په تیرو کې لکه پټې دي. د هغې لیکونه ګان هغه داسې چاپ کېږي په رسالو په اخبارونو کې، خو لکه څو پورې چې ستاسو د خبرې تعلق دی نو لکه باقاعده توګه باندې لکه د یو کتاب په شکل کې هغه خپل افکار نشي راوړلی او داسې باقاعده طور باندې یا په ادبي مجلسونو کې ناسته پاسته نشي کولی. نو لکه دا وجه هم ده او په هغې کې د دې هم ډېر زیات مسایل دي، ډېر مشکلات دي. کېدای شي لکه یو خو زموږ د اقتصاد مسله ده، بل لارې چې موږ غوندې خلکو خو د ادب دپاره لکه پوره ژوند مقف کړی دی، نه چېرته سرکاري نوکري موقع، نه مو چېرته ځان دپاره څه فایده واخیسته. خو بس دغه د ادب دپاره یو منډه ونه. زما په خیال کې د خلکو نور هم ډېرې دي مواردي دي کارونه دي، خاص کر د زنانهونو، ځکه هغې په دې دغه باندې دونه وخت نشي ورکولی.
حسینه ګل، که موږ د پښتنو ټولنې ته راشو، ښځې زیاتره اکثر په جامو باندې په لوپټو باندې کارونه کوي، دغه د لاسو د ستنې دا کار چې دی، که دا دوی ته داسې موقع ورکړل شي نو آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو دغه کار یوې پاڼې ته راواړولی شي او یا دغه جینۍ دغه ښځه یوه پینټره جوړه شي؟ نو په دې لړ کې به څه کول پکاري؟
بالکل، تاسو وګورئ نو لکه پښتنې مېرمنې خدای پاک د ډېرو صلاحیتونو نه ډکې پیدا کړي دي او په هره مېرمنه کې څه نا څه داسې صلاحیتونه پټ پراته دي خو د هغې د رابرسېره کولو ضرورت دی. که نه اوس که هره یوه پېغله حسینه ګل وي هغې ته په کور کې لکه داسې یو ماحول په نصیب دي چې لکه مور پلار د هغې داګیرنه کولی شي، بیا خپل خپلوان لکه رورو هغه دونه قایله کولی شي چې هغه لکه د هغې مخالفت پرېږدي او د هغې سره په ملګرتیا کې راشي. زما په خیال کې وروسته دغه مسایل به نه وي، که نه خو مخې سره لکه ډېر زیات مسایل وي. بل لا داسې چې د کومو فنونو خبره وکړه یا د مصورې خبره وکړه، نو زما په خیال کې زموږ ډېرې زیاتې پښتنې مېرمنې چې دي نو هغه د هنر لکه د قلم سره سره هغې په هنري میدان کې هم ډېرې زیاتې مخکې دي. خاص کر زه به د خپل علاقی د خپل سینې حواله به زور کوم چې هلته که تاسو وګورئ نو داسې پښتنې دي چې هغه د لیک په لست نه دي آګاه، ځکه هغه شعر هم نه پېژني، هغه ادب هم نه پېژني، خو باوجود د هغې الله تعالی د هغې په لاس کې یو هنر ایښودی دی او د هغه هنر نه هغې دونه ګټه اخلي چې هغه د خپلې علاقې د خپلې سیمې نوم په هغې باندې روښانه کړی دی. دغه خویندو ته موقع ورکول پکار دي.
که اوس موږ شاعرۍ اړخ ته راشو، سړو شاعرانو خو د ښځې د ښایست ډیر ذکر کړی دی اکثر چې موږ په شعرونو او پسندرو کې اورو، خو د یوې ښځې شاعر په حیث باندې تاسو موږ ته دا ووایئ د مشال ریډیو اوریدونکو ته چې بیا یوې ښځې شاعرې د سړو باره کې څه ویلي دي تر اوسه پورې، یا په خپلې شاعرۍ کې یو سړي ته څنګه ګوري؟
زما په خیال چې د پښتنې مېرمنې دا ګیلې خو لکه فکري جایزې ګیلې دي، ځکه چې هغې چې په کوم ماحول کې سترګې غړولې وي، هغه چې په کوم ماحول کې لویږي، هلته کې چې کوم تفریق ویني په خپل ځان کې او په هلک کې، لکه په یو کورنۍ کې د هلک سره څنګه سلوک کېږي د جینۍ سره، د پښتنو که دغه به تاسو زیاده کړمه، نو دغه جینۍ معنی چې که هغه باقاعده شاعره وي نو هغه دونه متاثره کېږي چې دغه خپل درد چې کوم دی، دا د تفریق، دا د مشرانو د تفریق، دا احساس چې کوم دی، نو هغه خامخا هغه په خپل کلام کې بروري او دغه جینۍ معنی به هغه خپلې معاشرې ته رسوي. هغه به د ورور نمګیله کوي، هغه به د پلار نمګیله کوي، هغه به د خپل د ژوند چې کوم ملګری دی داغه نه باندې غی گیلی وی نو زما په خیال کې دغه گیلی معنی دغه مېرمنې په ډیر خو انداز سره بیان کړی دی. زما هم سناسدونه دغه خو مینیسته لري خو بیا هم سناس گیلی مان لري دی.
تاسو په خپل شاعرۍ کې داسې د خو کوم مسلې دي چې پاغه باندې مو پاغه مو شعر تر اړولې دی او نړۍ ته مخودلې دي؟
زما په خیال کې د خځې غټه مسله چې کومه ده د پښتنې مېرمنې غټه بدنصیبي چې کومه ده نو هغه بې تعلیمي ده. لکه هغې ته د هغې د تعلیم د هغې د تربیې په حوالې سره هغه سوچ نشي کولی په کورنیو کې کوم چې د هلک دپاره یو سوچ وي د مور و پلار. نو هغې ته لکه نن سبا خو که تاسو وګورئ نو دور داسې نو د ډېر زیات ته مقابلې د منډې دور دی. په کار دی چې په دې کې لور او زوی چې کوم دی نو هغه په یو منډه کې یو رنګ شامل وي او داسې مواري د مور و پلار ده. او لکه اولاد ته بس صرف د اولاد په نظر وګوري نه چې په صنفي نظر دې ورته ګوري چې دا زما لور ده دا زما زوی دی. نو زما په خیال کې ما چې څومره لیکل کړي دي کاغه افسانې دي کاغه شاعري ده په هغې کې ما د پښتنو مېرمنو دغه مسایل چې کوم دي د تعلیم مسلې دي بیا د صحت حوالې سره هغه ډېر زیات د مسلو سره مخ وي ښه دغسې بیا نور ډېر زیات مسایل دي که تاسو وګورئ په جایداد کې هغې ته په میراث کې حصه نه شي ورکېدی چې دا لکه د اقتصاد په حوالې سره هغه لکه د هغې خپې و لاس ته د خپل ځان لکه د لاسه کټ کېږي که نه. نو لکه دا یو غټه مسله ده. نو زما په خیال کې لکه دا یو داسې دور دی چې موږ ته ویښ او بیدار اوسېدل په کار دي او دغه مسایل چې کوم دي نو هغه موږ ته راوچتول په کار دي.
که داسې یو څو شعرونه یو څو نظمونه راته ووایي په کوم کې چې تاسو د ښځو باره کې خبرې اترې کړې وي.
نو یو خو ورکوټې غونتې نظم دی یوه المیه وایي چې د زړه مجرمې پیغلې څه دې وکړل د زړه مجرمې پیغلې څه دې وکړل شونډې دې ولې داسې وګنډلې لکه د چوپ جرنده دې ولګوله اوس به د زړه خبرې څنګه کوې.
ډېر ښه.
یو بل نظم دی فرید دا چې وینې وینې دی درد دې سړي کې سټیکي دی دا چې وینې وینې دی درد دې سړي کې سټیکي دی ټول رنګونه تت ښکاري هېڅ شوخي پې نه ښکاري یې زما د کان پیغلې څنګه ته بیا دا وایې زه خو ښه په سرګي یم ما ته داسې مه وایه زه خو ستا په سترګو کې ستا د ژوند تصویر وینم.
اوریدونکو ظفر خندا وزیر درنا پر دې ځای اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ او د خدای پامان.